سلام جوړ بخیر په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې خبری مجلې ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د افغانستان لپاره د دې سازمان لخوا ځانګړی استازی او د سیاسي استازولۍ یا یونما مشر وټاکله. دوه اویا کلنه روز با انتو یون باوا د قرغزستان پخوانی ولسمشر وه. په افغانستان کې به د دیبرا لاینز په ځای کار وکړي. روز والا دې وړاندې په امریکا او کاناډا کې د قرغزستان د سفیر او څو مودې د بهرنیو چارو د وزیر په توګه کار کړی دی. میرمن روز وا په فلسفه کې دکتورا لري. د ایران بلوڅ فعالان او د بشري حقوقو سرچینه وایي د یو ماشوم په شمول د زاهدان په مرکزی مبحث کې دوه بلوڅ سیاسي فعالان اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو مرکز ویلي د محسن قمبرزی او عین الله قمبرزی په نومونو د دوو سیاسي بندیانو د اعدام حکم نن شنبه اجرا شو. د زاهدان د انقلابي محکمې قاضي د دوه تنه د ملي امنیت خلاف په اقدام او له مخالفو ډلو سره په لاس لرلو تورن کړي وو. نن په مسکو کې په زرګونو کسانو په کتارونو کې ولاړ وو. څو د پخواني شوروي اتحاد روسي مشر میخایل ګورباچوف ته روسي درناوی وړاندې کړی. میخایل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغه سختو اصلاحاتو باندې و چې د سړې جګړې له پای ته رسولو سره یې مرسته وکړه. د دې موضوع تفصیل په راپورونو کې لرو خو وروسته به درته وړاندې کړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې هیواد یې د اوکراین د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په اړه په روانه لانجه کې منځګړیتوب ته چمتو دی. ښاغلي اردوغان دا څرګندونې نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د ترکیه ولسمشر له دفتر څخه د یو خپره شوي بیان له مخې اردوغان پوتین ته ویلي چې ترکیه د ژاپوریژیا د اټومي بټۍ په برخه کې داسې رول لوبولی شي لکه په جولای میاشت کې چې له اوکراین او روسیې سره د دوی د غنمو صادراتو ته د اجازه ورکول په برخه کې ولپوه. اردوغان تیره میاشت اوکراین ته د سفر پر مهال د احتمالي اټومي ناورین په اړه خبرداری ورکړی و او ټاکل شوی ده چې یو افغان کډوال د سلووینیا په استازیتوب په راتلونکو المپیک سیالیو کې ګډون وکړي. محمد داود رضایی په 14 کلنۍ کې له افغانستانه سلووینیا ته کډوال شوی دی. دی وایي مخکې تر دې چې په 2014 کال کې دغه هیواد ته پناه یوسي دغه هیواد نوم یې نه و اورېدلی خو اوس غواړي چې د دغه هیواد په استازیتوب د بوکس په برخه کې په المپیک کې ګډون وکړي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. افغان نجونې وایي زده کړه د دوی حق ده او باید ورکړل شي.
زده کړه زموږ یوازینی اسلامي حق دی چې څو باید موږ یې ترلاسه کړو.
ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره نوې مشره وټاکله خو پخوانی مشر یې په افغانستان کې څه ډول کار کړی دی؟
په دوران کې سترې ژورې ډېرې درلودلې. متاسفانه زه نشم ویلی چې یو کامیاب ماموریت و.
د دې موضوع تفصیل مو په راپور کې هم راخیستی دی. غزنی کې باغداران وایي سږکال د انګور حاصلات خراب شوي دي.
نیمز با خو و تیر کال تقریبا 4 لک افغانۍ او کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه او سس کال خو مو هیڅ فکر نه کیږي چې 1 لک پرک څنګه ټول خراب شو.
نور مطالب هم لرو درته ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو تړل ټول هیواد ته زیان رسوي. ښاغلي ګوتریش د شنبې په سهار په خپله ټویټر پاڼه ولیکل د افغان نجونو په مخ د ښوونځیو د دروازو تړل د دوی د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی. طالبانو وخت له رسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او سره له دې چې هر ورځ ترې په کور دننه او له افغانستانه د باندې غوښتنه کیږي چې ښوونځي بیرته پرانیزي لای په دې اړه هیڅ هیله بخون کوي عمل نه دی کړی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
زموږ د ټولو انجونو هیلې او ارمانونه د منځ ته تللې. زموږ ټول انجونو ډېر زیاتې نه.
روبینا د کندهار اوسیدونکې او د 11م ټولګي زده کوونکې ده. خوانځه خپل هیلو ته رسیدو یو وازینه لار بولی. هغه لار چې یو کال زیات وخت شو طالبانو په دینوم تړلې چګنی د پرانستو لپاره طرح جوړوي.
زده کړې زموږ یوازینی اسلامي حق دی چې سو باید موږ یې ترلاسه کړو. د طالبان ورونو څخه مو یوازینی هیله همدا ده تر څو یو ځلې بیا زموږ په مخباندې د مکتب دروازې پرانیسي او زموږ مکتب موضوع په سیاست باندې کړنه کړي او موږ وکولای شو په راتلونکي کې یو روښانه آینده ولرو.
امینه بیا په لوګر کې دی ولسم ټولګي زده کوونکي را نوموړي وای لا هم هر شی په پټه ماده چې کله به د خونځو د بیا پرانستل کېدو خه خبره وری.
موږ ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو خونځي خلاص کړي. خلک ټول هم دې فیصله ته انتظار کړي او موږ ورته هر ساعت حسابو از تکرې زمونږ اسلامي حق ته باید مقتدا حق راکړل شي.
دا په ټول افغانستان کې د میلیونونو هغو نجونو د زړه خبرې دي چې اوس مهال طالبانو ښوونځیو ته لوتلو راګرځولي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش هم اندېښمن کړی دی. ښاغلی ګوترش وایي دا کار ټول افغانستان ته زیان رسوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن سهار په خپل رسمي ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې لا هم د نجونو درسي ټولګي تړلې دي او دا د ده په خبره د نجونو د حقونو یو نه توجیه کیدونکی نقص دی چې زیان یې ټول هیواد ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړي نجونې په ښوونځیو پورې اړه لري. د هغې له دوی جملې اخیستل کیږي چې د افغان نجونو ښوونځیو ته د تګ مخه باید ونه نیول شي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو سرمنشي په زلونو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کړې خو طالبانو دا هر څه یوازې د خپل مشر په پریکړې پورې محدود کړي دي. موږ یې نن هم د پوهنې وزارت له ویان وپوښتل چې درکله به افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي. هغه دا پوښتنه ځواب نه کړه. یو کال او نولس ورځې وشوې چې د نږدې دوه میلیون افغان نجونو برخلیک د طالبانو د مشر په پریکړې پورې تړلی. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې د نجونو له زده کړو سره ستونزه نه لري خو په دې اړه د پریکړې ځنډ د دوی په لیکو کې اختلاف برملا کوي. وروستیو کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خصوصي رسنیو سره مرکه کې ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د یو شخص پریکړه نه ده خو دا چې طالبان د نجونو له ښوونځیو څه غواړي د پردې تر شا بحث دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم بندیز هغه موضوع ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش له تازه څرګندونو وروسته یو ځل بیا مهمه شوه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیر یو کال کې په دې برخه کې د افغانانو او د نړیوالو ټولنو او هیوادونو غوښتنې له پامه غورځولې دي. ښاغلی ګوترش د جمعې په ورځ وویل چې د نجونو د ښوونځیو د تړلو زیان به ټول افغانستان ته ورسیږي. په دې اړه احمد تکل د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد د غړي او د نجونو د تعلیم د حقونو د یوې فعالې نظر پوښتلی دی. دې میرمنې چې په امنیتي دلایلو نه یې غوښتل نوم یې پر خپور شي د مرکې په پیل کې پر نړیوالې ټولنې ځکه انتقاد وکړ چې د دې په وینا پر طالبانو لازم فشار نه راوړي.
دا ټول داسې خبرونه ښایي مګر داسې سم عمل نه کوي. تقریبا یو کال شو یو کال هم ډېر مکتبونه وارم داسې بند ده او خلاص شوی نه ده. دا یو د دې خبرګون نه بلکې د ټول نړیوال خبرګونو ښودل اعتراض وکړ ډېر کارونه وکړ مګر تر اوسه موږ مې شوی نتیجه لیدلې نه ده. تر څو چې عملي کار نه شي زما په نظر دا خبرګون کول او داسې نور او باسل هېڅ کوم ګټه نه لري. مګر بیا هم موږ هر ځل چې تر څو د مکتب وار خلاص نه شي موږ خپل غږ باسو.
تاسو وایئ چې ملګری ملتونه او نړیواله ټولنه یوازې او یوازې غبرګونونه ښیي او غندنې کوي نو هغه څه کولای شي؟
ونه اقتصادي هغه داسې دوی باندې تحریم نه راوړي. اقتصادي تحریمونه راوړي، سیاسي تحریمونه راوړي. د یو خوا دوی غبرګونه ښیي دوی ته د بلې خوا داسې نور کومکونه کوي ډالر دا شیان دوی ته لیږي. دا فرق نه غبرګونه ده ولې دوی جدي عمل نه کوي؟ دا خو یو هیواد نه دي، دا سازمان منل غټه دا سازمان دي او نور هیوادونه ورته هیوادونه هم دي. دوی هم باید خپله جدي عمل وکړي. دوی په وړاندې د افغانستان د نجونو آینده تباه کړو نو خرابه شو. د افغانستان د جهل خاطر دي.
تاسو په افغانستان کې دننه څو ځلې د طالبانو د چارواکو پر وړاندې اعتراضونه وکړل مګر اوس دا اعتراضونه په یو ډول سره درېدلې دي. علت یې څه دی؟
موږ خو ډېر اعتراضونه کوي. کله چې دوی څومګېدو دوی چې راغلل بلې چهارشنبې په ورځ موږ خپله دا اعتراضونه شروع کړل. تقریبا پنځه وش موږ اعتراضونه کړي ده او موږ نتیجه هم ولیدل. دوی باندې ډېر تحریمونه راغلل، دوی سفرونه بند شو مګر بیا هم سازمان نور هیوادونه همداسې بیا هم غلی شوی ده. د افغانستان د ښځو په وړاندې، افغانستان د نجونو په وړاندې داسې ډلې ناست دي ولې دوی سمه جدي خبرونه نه ښایي؟ سمه جدي دوی باندې عمل نه کوي. دوی ته باید مهلت ورکړي یا وزر بلجر دوی ته تعین کړي کنده سی روانه اوسیز ما په نظر هر څوک یو هغه خای خبرګون خای نو خالي هم د قرار کینی.
طالبانو ویلی دی چې مونږ ته وخت راکړي په دې خاطر چې د نجونو د تعلیم په برخه کې ځینې پالیسۍ دي چې هغه باید جوړې کی. دا ستاسو د منلو وړ نه ده؟
نه اسکلام دا یو پاسو نو څو نه دوی وخت غواړي. دوی دا ونه ده نجونو پرې خودل مکتب ته ولاړ شي، دوی خپله نظاره کولی چې د نجونو او د هلکانو تعلیمونه هم بېله وو، استادان هم بېله وو، د دوی ښځو وو، د هغوی نارینه وو. دا خو دا ونه ده د افغانستان د خوندي داسې ګډوډ خو نه وو تایمونه ملکه پاکستان غوندي انجونه واده کانی او دایبه داسو لالي او یو ځای تر پانتونه پورې داس خپل داسونه ته مور کې په یو سم کې په افغانستان میرا اول نمرینه د انجونه او د کانو تایمونه بیلو استادانم بیلو دا غوي شي زنه او زغوي نارینه وو. دا په یو کال تاسو فکر وکړئ په یو کال دوی اس کوم داسې قانون کوم داسې یو شي دوی د جوړ نه کړ ستا په نظر نورم کولی شي په یو څو میاشتو په یو څو ورځو کې دوی کوم ماري جوړ کړي د انجونو لپاره کوم داسې خاص قانون او د دوی انجونو د مکتبونه دا شین جوړ کړي. ما په نظر دا دوی خبره خلاصه ده، دوی یو نیمایي غواړي چې مکتب خوش شي د انجونو لاړ شي مکتب ته، نیمایي وایي چې نه پریږدي درسونه وایي، دا دوی په خپل منځ کې جوړ نه دي.
د ښځو د یووالي او پیوستون د اتحاد غړی او د نجونو د تعلیم د حقونو فعاله وه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو اندېښنو یې موږ سره خپل نظر شریک کړی و.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره نوې استازي ټاکلې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان دی نامه تیر یو کلن ماموریت په افغانستان کې ډیر موثر نه بولي. دغه ډیپلوماټانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي اوس مهال په افغانستان کې د یو نامه نقش له منځه تللی او د شتون په اړه یې ښکارا تعریف موجود نه دی. ملګرو ملتونو سازمان په یوې اعلامیه کې د قرقیزستان پخواني ولسمشره د افغانستان لپاره نوې استازي ټاکلې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش په افغانستان کې د قرغیزستان په خواني ولسمشر روزبا اوتونبایو وخت په لنوي استازي ټاکلې ده. دغه سازمان په بي اعلامه کې ویلي چې اغلې اوتونبایو به د دیبرالاینس پر ځای د ملګرو ملتونو عمومي منشي د ځانګړي استازي په توګه کار وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مخکيني ځانګړي استازي او د یو نماد مشر په توګه د اغلې لاینس باندې دوه کلن ماموریت 13 جون میاشت کې پاته ورسید. کاناډای ډیپلوماټي دیبرالاینس د 2000 کال د مارچ پر 24 له جاپاني تدامه چې ماموریت وروسته د ماموریت پیل کړی و. خو د ملګرو ملتونو د تازه ګمارنې ته بیا یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان د شک په سترګه ګوري. په ناروی کې د افغانستان پخواني سفیر شکریا بارکزی وی په تیر یو کال کې د یونما ماموریت هغه ډول چې ښایي ګټور نه و.
د یونما یا د ملګری ملتونو ځانګړي استازي مشن په افغانستان کې یا د دې ماموریت نه په افغانستان کې په تیر یو کلونو کې سربیره پر دې چې د دیبرا په دوران کې ستري جوړې ډېرې درلودلې، متاسفانه زنه شو ویلای چې ام ټي او کامیاب ماموریت و.
د اغلی بارګزی په وینا په تیر یو کال کې د یو نما ماموریت یوازې له طالبانو سره د یوې اړیکې تر کچه و او د بشری مرستو د څار په برخه کې هم هغه ډول چې تمه کېده دغه ماموریت کارنده نه و. په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال به دغه ماموریت نقش په تیر یو کال کې لنش سره مخامخ یادوي. نوموړي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د جمهوریت تر سقوط وروسته زه داسې فکر کوم چې د یوناما نقش کاملا له منځه تللی دی. همدا اوس یوناما په افغانستان کې کوم عملي نقش نه لري، ښایي یوازې د مرستندویا بشری مرستو په برخه کې هغه هم په ډیره محدوده ساحه کې مصروف وي، مګر نور د دوی لپاره کوم دغه سي حقوقي یا د یوې نړیوالې اجماع پر اساس رامنځته شوی بنسټ وجود نه لري.
د ښاغلي لیوال په خبر اوس مهال یونما ماموریت په افغانستان کې واضح تعریف نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولي بیا په خپل ټویټر باندې اغلې وتنبایو ته مبارکي ورکړي او په افغانستان کې پرګټ کار ټینګار کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې ویل شوی چې هغه له وتون بایو و د 2018 نه نیولې تر 2019 پورې د قرغیزستان ولسمشر وه او له هغې وروسته یې د وزارتونو او بیلابیلو ډیپلوماټیکو پوستونو په ګډون بیلابیلې دندې ترسره کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې نوموړی د ډیپلوماسۍ مشرتابه او ښاري مدیریت په برخه کې 15 کلنه کاري تجربه لري. د ملګرو ملتونو د اعلامیې پر بنسټ هغه له وتون بایو و له 2010 نه تر 2019 کال پورې د خپل هیواد پارلماني غړی وه او 1991 کال کې د مرستیال لومړی وزیر په توګه کار کړی. نوموړی له 2002 نه تر 2004 کال پورې په جورجیا کې د ملګرو ملتونو مبصر ماموریت د مرستیالې دنده درلوده او تر دا وروسته پورې د منځګړیتوب په برخه کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د لوړپوړو سلاکارانو د پلاوي غړیتوب درلود. نوموړی د مسکو له دولتي پوهنتونو د فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي چې هغه له وتون بایو و په امریکا او کاناډا کې د قرغیزستان سفیر هم پاتې شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په مسکو کې په زرګونه کسان په قطارونو کې ولاړ وو څو د پخواني شوروي اتحاد روسي مشر میخایل ګورباچوف ته روسي درناوی وړاندې کړی. میخایل ګورباچوف په شوروي اتحاد کې هغو سختو اصلاحاتو باندې وو چې د سړې جګړې له پای ته رسولو سره مرسته وکړه. جزئیات په دې راپور کې ووري.
نن په مسکو کې زرګونو کسانو د پخواني شوروي اتحاد وروستي رهبر میخایل ګورباچوف مړی ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. په دې مراسمو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین غیابت ته پام وړ و. د څه په اړه چې کرملین ویلی دي د پوتین بخت مهالویش د دې سبب شو چې د ګورباچوف د تدفین په مراسمو کې ګډون ونه کړي. د ګورباچوف په مړینه ویرژن خلک د مسکو په تاریخي تالار کې د ګورباچوف له هغه پرانیستي تابوت څخه چې تشریفاتي ګارډ ورته ولاړ او د روسیې په بیرغ پوښلی و تیر شول. دا ګورباچوف لور ایرینا او دول مسیانی د هغه لتابوت سره ناستې وي. نوموړی له اوږدې ناروغۍ وروسته د اګست په 13 نیټه د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ګورباچوف په 1950 میلادي کال کې د کمونیست ګوند او شوروي مشرتابه ته ورسید او د شپږو کلونو لپاره چې له لوړو ژورو ډکو د پخواني شوروي اتحاد رهبري وکړه. دا هماغه کلونه و چې پکې د برلین دیوال ونړیده، ختیځ او لویدیز جرمني سره بیرته یو ځای شول او بالاخره شوروي اتحاد و پاشل شو. ګورباچوف د شوروي د رهبر په توګه له افغانستان څخه هم د روسي ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. په مسکو کې د افغانستان د پخواني حکومت سفیر حبیب منګل ازادي رادیو ته وویل ګورباچوف په افغانستان کې د شوروي ځواکونو موجودیت بې ګټې باله او د دې لپاره چې لویدیز سره اړیکې خې کړي له افغانستان څخه یې شوروي ځواکونه وویستل.
له خبرونو ور اخوا
یو شمیر ځوانان د اوسنی رژیم په ادارو کې د ګمارنې په څرنګوالي نیوکه کوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې وره.
مردم علا روزگار خراب و مردم روز بر روز در و در شده میره.
د امنیتی ستونزو عملا نغواړي نومې راپور کې اچي وای د کابل پولی تخنیک پوهنتون کې لبرخنا څنګه فارغ شوی او د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس به روزګار دی. د غزوان ادا کوي چې د یو شمیر نور ځوانان هغه مهال چې په دولتي ادارو کې د کار لپاره طالبانو ته ورشي ترې پوښتل کېږي چې تیر شل کلن جهاد کې ونډه لرله او کنه.
د وزارتو پوست اعلان مشه د جای کار پوست
کله چې وزارتونو کوم بست اعلانوي مونږ د دند لپاره ورزو هلته کوم طالبان دې مونږ ته وای آیا تاسو جهاد کړی او مخکې طالبان وای. کله چې وایونه مونږ ته وای دا دند د هغو کسانو لپاره دي چې جهاد یې کړی وي او طالب وي. دوی هغه کسان ګماري چې خپلوانی وي. مسلک او تخصص مهم نه دی.
کله زو استخدام شوه
دی وای اوس نه هیله شوی او له همدې عمله د کابل خار په وڅنډ کې په کراچۍ توکي پلوري. د غزوان د څو هغو وزارتونو نمونه اخلي چې د دندې اخیستو لپاره ورغله.
وزارت انرژي او برق، وزارت مهاجر نو
دوبو برېښنا کډوالو مخابرات وزارتونو ته ولاړم. لومړی خوینه پرې خودم او بد چلند وکاو. ورته مې ویل چې زه دندې اخیستو لپاره راغلم. راته ویل د اسلامي امارت کارت لري او مخکې د امارت سره کار کړی. کله مې چې ورته وویل نه، راته وویل دا ځای د هغو کسانو لپاره دی چې مخکې د اسلامي امارت غړي وو او اوس د هغوی حق دی چې دلته کار وکړي.
له دې وړاندې د غوی په 19مه سیګار د نړیوال بانک له قوله خپل یو راپور کې لیکلی وو د 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسان بیروزګاره شوي دي. د ادارې د روان کال په اوږدو کې هم د نورو افغانانو د بیروزګاره کېدو خبر ورکړی وو. راپور کې وړاندوینه شوې چې سږ کال به په افغانستان کې لږ تر لږه د بیروزګاره کسانو شمیر له 900 تر 900 کسانو ورسیږي. دا یو بل ځوان دی چې دی هم د ستونزو له امله نه غواړي نوم یې خپور شي. وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ د وړاندې یې کار روزګار خو اوس بیروزګاره شوی.
د امارات په دولت کې هم د کار په لټه کې ولاړم. لما یو پوښتل مخکې طالب یې، ما ویل نه. دوی وویل تا ته دنده نشته. هر ورځ ګورم چې دوستان مې له افغانستانه وځي، ما ته هم کومه هیله نه ده راپاتې. هر ورځ ژوند سختیږي. پرېکړه مې کړې چې له افغانستانه ووځم. افغانستان کې اوس بېکسي ده.
وموښتل په دې اړه د طالبانو نظر واخلو، خو ویاندویانې خبرو ته حاضر نه شول، مګر له دې وړاندې خلکو ته د کار د پیدا کولو په برخه کې بیا لابیې لېشمنې ورکړي. د غبرګولي په 14مه د طالبانو اقتصادي کمیسیون کې پرېکړه وشوه چې د هغو کسانو د برخلیک معلومولو لپاره چې دولتي کارکوونکي وو او اوس بېروزګاره دي، یوه طرحه جوړه شي. همدارول په دې غونډه کې ځوانانو ته د کار پیدا کولو ژمنه هم شوې وه، خو د دې ژمنو د عملي کېدو کوم څرک نشته. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواد سره بهرنۍ مرستې کمې شوې، چې ولږه او بېوزلي یې زیاته او ترخوا یې ډېر افغانان بېروزګاره کړل.
دا طبي پیښو یو شمیر زیانمنې کورنۍ وایي اړینو اسانتیاو ته د نه لاسرسۍ له امله یې ماشومان او ښځینه په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي. نور جزئیات د فیروزې عزیزي په دې راپور کې.
عتیق د لوګر ولایت د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه ولسوالۍ چې څو موده مخکې سیلابونو سخت وځپله او اوسیدونکو ته یې درنه مرګ ژوبله واړوله. عتیق وایي د ده او اکثرو کلیوالو کورونه یې ویجاړ او د غره په سر خیمه کې ژوند کوي. دی وایي کافي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله ډیری ماشومان او ښځې په سینه بغل او کولرا ناروغیو اخته سوي دي.
کولرا شدید احصالات ناروغي شته. بل دا چې دلته د ورځې له مخې ګرمي زیاته وي او د شپې بیا هوا سړه وي، چې کولرا همدارنګ په ماشومانو کې سینه بغل زیات کړي. زه خپل د خوشي ولسوالۍ یم. دلته یو تپه کې خیمه کې ژوند کوم چې دغه ناروغي پکې بیخي زیاته شوي.
پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکی یاسین چې د دوی د ولسوالۍ په ګډون څو نورې ولسوالۍ هم د جون په 21 نیټه شدیدو زلزلو ولړزولې، وایي د نږدې 2.5 میاشتو په تیریدو لا هم خلک په سختو حالاتو او خیمو لاندې ژوند تیروي او تر اوسه یې د سرپناه ستونزه حل سوې نه ده. یاسین وایي که چیرې دوی ته پام ونه سي، ښایي د خلکو روغتیایي حالت لا بدتر سي.
دا چې ژمی په تزیره روان دی، نو بیا کارونه یې د خل سره مخامخ دي. اکثره خل چې مشکل لري، نو اکثره ستونزه د دوی دغه ده چې کورونه نه جوړېږي. کورونه جوړول چاره نه پیل کېږي.
هڅه مو وکړه په سیلاب ځپلو سیمو کې د بېلابېلو ناروغیو د موجودیت په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر ولرو، خو وایاندي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د سیلاب او زلزله ځپلو د ادعاو او ستونزو په اړه طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت مني چې مرستې کفایت نه کوي او د دوی حکومت هم د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د دغه وزارت ویان محمد نسیم حقانی ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې تازه د مرستو د همغږۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر اوچا د سپتمبر د لومړۍ نیټې د راپور پر بنسټ سږکال په ټول افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله 300 زیات کسان اغېزمن شوي، چې د هیواد له 34 ولایتونو څخه 13 سیلابونو ځپلي دي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دریو میاشتو کې د افغانستان 13 ولایتونو شدیدو زلزلو، سیلابونو او بارانونو په سلګونه خلک زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام د شلوریزو لوبه په دوام نن مخام د سریلانکا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ننوځي. د لوبه د کابل په وخت مخام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغاړي کې پیلېږي. په سټډیو کې را سره څاروان صاحب ده. څاروان صاحب، د لوبې په اړه معلومات راکړي.
ډېره مننه. د لوبه په څو شېبو کې پیلېږي، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، پچ سریلانکا ګټلې ده او غوره یې ګڼلې ده چې لومړی میدان ته وزي، باولینګ وکي او افغانستان توپ وهنه وکي. دا لوبه د دواړو ټیمونو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. که افغانستان دا لوبه وګټي نو یو ګام به وړاندې لاړ شي د پایلوبې خواته. افغانستان البته دوی نورې مهمې لوبې هم لري په دې تورنمنټ کې چې له هند او پاکستان سره دي او دواړه سر په سر دي. یوه د سپتمبر روان سپتمبر په اومه بل په اتمه لومړی له پاکستان سره او بیا له هندوستان سره. که دا لوبه وګټي نو د افغان لوبغاړو روحیه به لا پیاوړې شي. له پاکستان او هند سره چې ډېر قوي ټیمونه دي له هغو سره په مسابقه کې به په ښه وضعیت کې وي. او نن البته سریلانکا هم ښه تیاری نیولې ده. دواړو ټیمونو څه تغییرات راوستي دي. افغانستان ډېر تغییر نه دی راوستی په خپل ټیم کې. په خپل ټیم په ترکیب کې د عظمت الله عمرزي په ځای سمیع الله شینواری راوستی دی. دا د افغانستان د ټیم یو پخوانی لوبغاړی دی. ډېر وخت یې نه و لوبولی. نن په دې مسابقه کې لوبوي. شاید هم یو علت دا وي چې دی آل راونډر دی. هم بیټنګ کولی شي هم بالنګ کولی شي. شاید یو علت هم دا وي. خو سریلانکا چې دی په تیرو لوبو کې قسم له افغانستانه په لومړنۍ لوبه په ډېر توپیر وبایلله خو له بنګلادیش څخه یې وګټله. دې بری سریلانکا ته هیلې ورکړي دي. او سریلانکا ټیم مخکې تر دې تورنمنټ هم یو لړ مسابقې وکړې چې په هغو کې ښه وځلید. او داسې معلومېده چې هغه سریلانکا نه ده چې تقریبا یو کال پخوا و. یو کال پخوا سریلانکا له بد وضعیت سره مخامخ و.
مننه کور مودان ژوندی اوسی. اوس هم ورزو غزنی ته. در افغانستان په غزنی ولایت کې د نور کلونو په پرتله باندې د انګورو تولیدات کم شوي دي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د مز باغ و تیر کال تقریبا 400,000 افغانیو کشمش هم خرڅ کړي و تیر نه. او سس کال خو مې هېڅ فکر نه کېږي چې 100,000 هم پرکي ځکه ټول خراب شو.
عزت الله نصرتی د غزنی قرباغ ولسوالۍ د پیروګي کلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي زیاتو ورښتونو او سیلابونو یې د باغ انګور له څلورو درې برخې وراسته کړې دي. هغه زیاتوي سیلابونو دومره زیان ورسولی چې په باغ سژنۍ لګولی لګښت یې هم نسي پوره کولی. دی وایي د کال خواري خړو اوبو یوړه. د اندړو ولسوالۍ د عادین کلي اوسیدونکی نیک محمد هم له ورته برخلیک سره مخ دی. نوموړی وایي سږ کال مرغۍ نه ورڅخه شړي ځکه دغه وراسته سوي انګور مرغۍ هم نه خوري.
تاسو وینئ کله چې به انګور پخېدو نو مرغۍ به پیاوله کېدې. د هغوی د مخنیوي لپاره به خلکو نشانونه ښودو تر څو مرغۍ پیاواله نه سي او ویې نه خوري. ولې سږ کال دومره زیانونه ورته رسېدلي دي چې حتی مرغۍ یې له نسي خوړی. مکمل فصل له منځه تللی دی. مکمل حاصلات له منځه تللي دي. هېڅ شی پکې پاتې نه دي.
غزنی د هیواد د ډیری ولایتونو په پرتله زیات انګور لري خو سژنیو زیاتو ورښتونو او د دغه ورښتونو له امله راوتلو سیلاونو دلته دغه انګور سخت خراب کړي دي. عنایت الله عظیمي بیا د ګیرو ولسوالۍ د عبدالله خان بابا کلي اوسیدونکی دی. دی هم د سیلاونو له امله د وراوښتو زیانونو څخه سر ټکوي.
سګنی بارانونو او سیلابونو د نورو ځاني او مالی زیانونو ترڅنګ د انګورو باغونه هم ټول تباه او برباد کړي دي چې سخت تاوانونه ورته ورسول. تیر کال به چې موږ د همدغو انګورو له باغونو څخه کوم عواید ترلاسه کول سکل هغه ټول خراب شوي دي. موږ له حکومت او ترڅنګ له ټولو خیریه موسسو څخه غواړو چې له موږ سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
دا یوازې د ګیرو قرباغ او اندړو ولسوالیو اوسیدونکي نه دي چې د انګورو باغنې سیلابي څپو زیانمن کړي بلکې د غزنی مرکز تر څنګ دغه ولایت په 43 ولسوالیو کې پر باغونو بیا بیا د سیلابونو خړې څپې راغلي چې دغه خړو اوبو د ډیری باغونو انګور وراسته کړي دي. خو ټولنیز پالان وایي نه یوازې دا چې انګور بلکې دلته د خلکو ټول کرنیز حاصلات ضایع سوي. د طالبانو حکومت او مرستندوی موسسې دي له زیانمنو سره مرستې وکړي. عزیز الله قادری.
غزنی ولایت ولسوالۍ کې د دوامداره بارانونو د کابله د انګورو باغونه بشپړه او راسته سوي دي او د باغو مالکانو ته سږ کال سخته ضربه رسېدلې ده. او د دغه بارانونو د کابله نور د خلکو کښتونه هم زبل سوي دي خو لویه صدمه یا لویه ضربه یې د انګورو باغونو ته رسولې ده.
دغه باغوانان چې د سیلاونو له امله وراوښتو زیانونو څخه کړیږي نو د طالبانو حکومت او خیریه موسسو څخه د مرستې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره کیږي. په دغه ځای کې د کرنې ریاست سرپرست مولوی اکرام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ته ضرورت وزارت خاصه هر ویلاته هدایت
چې تاسو سروي وکي بیا متضرر کسانو لیسونه ما حقوقو مشتراکي را معلومه کړي. نو اوس موږ درې ټیمه احاطه مقرر کړې دي په مختلفو ساحو کې، هغه خپله سروي کوي، هغه د دکانانو باغونه هم ګوري، هر قسم باغونه چې
په تیرو شاوخوا 15 کالو کې د غزنی ولایت د ډیری سیمو د انګورو باغونه د سختو جګړو خو سش کال چې جګړه مکوفه سوې سرپسې سیلابونو زیات زیانونه وراړولي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
زموږ پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي. درې خبری مجله به سلطان سرور تاسو ته وړاندې کړي.